میکروفون را به همکارم اسد لودین میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارن. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. د سهار اته بجې شوې د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو په لاندې خبري برخه کې به دا اوري چې د ناروې د پلازمینې اوسلو د غونډې بحثونه نن هم د وروستۍ ورځې لپاره دوام کوي. دا چې په دې غونډه کې د بشري حقونو په اړه څه ویل شوي او په مجموع کې طالبان د غونډې د لاسته راوړنو په اړه څه وایي، دا درته وروسته په خبري برخه کې وایو. خو اوس راځئ چې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ترکیه او قطر د کابل د هوایي ډګر د امنیت په اړه لمړنۍ موافقه ته رسیدلی. د کابل جلال آباد لوی لار نن د ترافیکو په مخ بندیږي. او ایران وایي د اټومي تړون په اړه هغه وخت له امریکا سره مخامخ خبرې کوي چې د ښې موافقه ډاډ ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه. ترکیه او قطر د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه یوې مقدماتي هوکړې ته رسیدلی دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې دا خبره ډیپلوماتیکو سرچینو چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکیل دي کړې ده. د دغو سرچینو په حواله ویل شوي چې انقره او دوحه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیتي چوکاټ په اړه موافقې ته رسیدلي، خو د مالي تمویل په ګډون پر یو لړ نورو مسالو لا خبرې روانې دي. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط په انقره کې رسنیو ته ویلي چې له طالبانو تمه دا ده چې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا او د هغو چې دننه امنیتي چارې سنبالوي امنیت یقیني کړي. دا هغه موضوع ده چې پخوا طالبانو ورسره مخالفت کړی دی. د راپورونو له مخې د قطر دولتي خبري اژانس ویلي د طالبانو د حکومت یو پلاوی به راتلونکې اونۍ دوهې ته ولاړ شي چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت او د چارو د تنظیم په اړه یې له قطري او ترکي چارواکو سره خبرې بشپړې کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغه نوي پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د فعالولو په اړه له قطر او ترکي چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن مازدیګر د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې نن سه شنبه به دغه لار په سروبي سیمه کې د غرونو په څوکو کې د کار کولو له امله د مازدیګر له 4 بجو د ترافیکو په مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو غوښتنه کوي چې پر دغه لارې تر بلې خبرتیا پورې له سفره ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف یو چارواکي د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې د ماشومانو او روغتیا پالانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د دغه ادارې د ارتباطاتو مسؤل پراوارن مهات چې له دغه روغتون څخه یې کتنه کړې، د یونیسف پر ټویټر پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې له ټولو لورو وغوښتل چې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ او نورو ناروغیو د اخته ماشومانو د ملاتړ لپاره زیاتې مرستې وکړي.
یونیسف اټکل کوي چې له عاجل اقدام پرته به روان کال له 1 میلیون زیات ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د دې لپاره موږ یونیسف له خپلو هیوادونو، شریکانو او نورو مرستندویانو غواړو چې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ له هڅو سره یو ځای شي. دوی مرستې ته اړتیا لري، دوی دغې مرستې ته اوس اړتیا لري.
ښاغلي مهات زیاته کړه د ولیدل چې د اندرا ګاندی په روغتون کې روغتیا پالان تر ډیر فشار لاندې وو او میندې خپلو خوارځواکو او پر نورو ناروغیو اخته ماشومانو ته ډیرې اندېښمنې وې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن سه شنبه د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې وروستۍ لوبه له هالند سره کوي. لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 9:30 د قطر د پلازمینې دوحې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک د لوبو دغه لړۍ چې ټیمونه په مستقیم ډول د کرکټ نړیوال جام لوبو ته لار مومي مهمه بولي.
تر دا مهاله افغانستان د نړیوال جام سیالیو په جدول کې شپږم مقام ته پورته شوی او په ټوله کې افغانستان تر اوسه 5 لوبې ترسره کړې دي چې له دې وروسته به نورې لوبې هم ولري.
ښاغلي هوتاک هیله وښوده چې نننۍ لوبه به هم ښه پایله ولري. افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیګ سیالیو کې د هالند له ټیم سره 2 لوبې ترسره کړې چې لومړی یې د 6.5 منډو او دوهمه یې د 8.5 منډو په توپیر ګټلې ده. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړی. ایران وایي د 2015 کال اټومي موافقې د راجوندې کولو لپاره د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ خبرو ته په دې شرط تیار دی چې یو ښه موافقه ترلاسه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان پرون دوشنبه په تهران کې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې حکومت د اروپا په منځګړیتوب له امریکا سره خبرو ته چمتو شوی.
اگر در روند مذاکرات
که د خبرو په جریان کې دې مرحله ته ورسیږو چې یوې ښې او له لوړو تضمینونو سره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره اړتیاوې چې په یوه سطحه له امریکایانو سره خبرې وکړو، د بندیزونو د لرې کولو لپاره د خبرو په کاري چوکاټ کې به دا مسله له پامه ونه غورځوو.
د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو چین، فرانسې، برېټانیا، روسیې او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې روانې خبرې د تیر کال په جون میاشت کې پیل شوې وې. واشنگټن په دغو خبرو کې په مستقیم ډول ګډون کړی، خو ویل کېږي چې ایرانی او امریکایي مرکچیانو د اروپایانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړې دي. او د ناتو غړو هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د اوکراین له پولیس سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر سر زیاتې شوي، په ختیځ اروپا کې خپل ځواکونه د تیارسای په حالت کې راوستي دي. مسکو دا یو پاراوونکی اقدام بللی دی. ناتو ویلي چې ډنمارک، هسپانیا، فرانسه او هالند په پام کې لري یا هم دا مسأله چېړي چې ځواکونه الوتکې او کښتۍ ختیځ اروپا ته ولیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تړون د خپلو متحدانو د ساتنې او دفاع لپاره هر ډول اقدامات کوي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په ختیځ اروپا او بالتیک سیمه کې د امریکایي ځواکونو د غښتلي کېدو پر لارو چارو غور پیل کړی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې یو غوراوی دا دی چې له 0 تر 5000 پورې امریکایي سرتیري د ختیځ اروپا هیوادونو ته واستول شي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې امریکایي او اروپایي چارواکو وویل چې روسیې له 100 زیات سرتیري له اوکراین سره په پوله کې نږدې ځای پر ځای کړي دي. لویدیځ اندېښنه لري چې ښایي روسیه پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو دغه اندېښنې بې ځایه بللي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ، زموږ وی پاڼه کې موندلی شئ پاتې د آزادۍ رادیو .com. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ناروې په غونډه کې خزینه ګډونوالي وایي د طالبانو له حکومت څخه غواړي په عمل کې د بشري حقوقو درناوی وکړي او خځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د مختلفو هیوادونو او بنسټونو استازو په افغانستان کې د بشري وضعیت اړو افغانانو ته د مرستې رسولو او د خځو د حقوقو د څیړلو په هدف په دغه غونډه کې ګډون کړی. د طالبانو د حکومت پلاوی هم وایي چې د ناروې غونډه یو لاسته راوړنه ده. تفصیل له نوریاس نوري ناور.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو د پلاوي رسمي غونډې چې پرون دوشنبه پیل شوې نن هم دوام کوي. د تړلو دروازو تر شا د دې غونډو د خبري پوښښ لپاره رسنیو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. درې مختلف لوري له مشخصو غوښتنو سره په دې درې ورځنیو غونډو کې ګډون کوي. دې ته په پام چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د بشري بحران حل د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. بل لوری ښځې دي چې غواړي اساسي حقونه یې ورکړل شي او د طالبانو حکومت کار کولو او روزنې ته ژمن پاتې شي. په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم د افغان ښځو په خوا ده او وایي چې طالبان باید بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت پلاوی وایي په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو د غوښتنې لپاره د ناروې په غونډه کې ګډون کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د دې پلاوی مشري کوي، دا ډول غونډې د افغانستان د ملاتړ لپاره مهمې وبللې.
ناروې ته راتګ د ناروې حکومت څخه دا زمینه مساعده کړه. دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
پرون یو شمېر افغان ښځو هم د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د ښځو د حقونو فعال محبوبه سرات چې په دې ډله کې شامل وه وایي چې د طالبانو پلاوی خبرې په دقت واورېدې او هم یې په کتبي بڼه خپلې غوښتنې طالبانو ته وړاندې کړې. نوموړي وایي له طالبانو د عملي اقداماتو غوښتونکي دي.
If they continue this way to tell us
kadui da dawal dawam warkre che mushta yow tawai aw amal bal dawal wakre no pa haga surat ki ba etimad bash par laman zalarsi kala che bawar laman zalarsi taliban bayad da payat walari che afghanistan ke lamakhini hukumat sara tawaswal mush par hogoi bawar la las ur kade wo aw da afghanistan khalku hum pa tir hukumat ke khpal zai no mundali
that government either
ناروی تتللی د طالبانو د حکومت پلاوی د امریکا، فرانسې، بریتانیا، جرمنی، ایتالیا، اروپایي ټولنې او د ناروی له استازو سره غونډې ترسره کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې غواړي له خپلو متحدینو، شریکانو او مرسته کوونکو بنسټونو سره د افغانستان بشري بحران ته د حل لارې چارې ولټوي. هغه همداراز په یوه ټویټ کې ویلي چې لویدیځ به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو نږدې 15 میاشتې وزي، خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو طالبان تمه کوي چې د دا ډول غونډو په جوړېدو سره به یې په افغانستان کې د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره زمینه برابره شي. د ناروې د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د لویدیځو هیوادونو چارواکو بیا ویلي چې د اوسلو غونډه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي. له طالبانو غوښتل شوي چې د بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار درناوی وکړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. خو طالبان بیا وایي د شریعت له مخې د نجونو او ښځو ټول حقونه تامین شوي او حکومت هم ټول شموله دی او له ترهګرو ډلو سره هم هیڅ ډول اړیکه نه لري.
دا چې د ناروې په غونډه کې چننې ورستۍ ورځ ده، د ښځو او بشري حقونو په اړه تر اوسه څه نورې خبرې شوي او دا چې نن به په څه مسئلو خبرې کیږي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د بشري حقونو له فعال او د غونډې له ګډونوال خان آغا زیارمل نه کړي.
سوال خو به زه په عموم کې ووایم چې دا خبرې او بحثونه هغه سکوت چې مخکې یو رامنځته شوی و هغه مات شو او دا خبر یو ځل بیا په ناروې کې فایل شولې. نو به خبرې چې وسولې د دواړو لورو ترمنځ ډېرې، ما خو ډېر امید لرم چې دا به نور مې دامه پیدا کړي او یو مثبتې خواته روانې دي. او دواړو لورو په همدې باندې خبرې وکړي، باید بشري حقونو ته درناوی وسي، د ښځو حقونه باید رعایت شي، د بشري حقونه مثلا د کار حق چې ښځې لري ټول انسانان لري، خو خصوصا دلته چې د ښځو خبر رامنځته کیږي نو باید د ښځې کار کولو ته پرېښودل شي، مثلا د تعلیم حق. او په دې باندې ډېر بحثونه وسوه، تقریبا 4-5 ساعته ادامه پیدا کړله. طالبان هم په دې باندې خبرې وکړلې چې دوی هم د ښځو حقونو ته، انساني حقونو ته درناوی لري، او مثلا فرزند سي د کار باره کې وویل چې دوی تر اوسه څوک دا رقم چې له کارې را وګرځي مستقیما نه دي کړي، اما د ځینو مشکلاتو له امله ښځې په ځینو ادارو کې کار ته نه وې تللي. اما په اکثرو ادارو کې چې اوس هم تنا د وزارت صحت باره کې دوی خبرې وکړي چې هلته 15,000 ښځینه کار کوي. همداسې د تعلیم باره کې وویل چې تر مارچ پورې به دوی ټولې زده کوونکي مکتبونو ته پرېږدي. نو دا خبرې چې هلته وسولې، اکثر طالبان هم یو ډول سره وشو دل چې دوی هم غواړي د ښځو حقونو باره کې کار وکړي.
نو دا خبرې زیارمل صاحب، دا خبرې څومره د بشری فعال په توګه تاسو ته د قناعت وړ وي او د غونډې نورو ګډونوالو ته په ځانګړي توګه اروپایي ګډونوالو ته یا اروپایي فعالانو ته؟
زما په نظر خو دوی چې هغه کم حقونه دي د بشری حقونو یا د ښځو حقونه چې دی هغه ټولو کې دوی موافقه وشو دل، نور خو به موږ د دوی عمل ته ګورو چې مثلا په مارچ کې دوی ټولو زده کوونکو ته د مکتبونو ته، تحصیلي ادارو ته د تللو اجازه ورکوي کنه، اما په ټوله کې دوی په دغو شیانو باندې توافق درلوده. او دوی وویل چې موږ دغه شیان مثلا تحصیل ته، زده کړو ته، کار کولو ته اجازه ورکو، موږ سره کوم مشکل نه لرو. آینده کې به موږ دې ته ګورو چې دوی څومره په خپلو کړو ژمنو باندې عمل
کوي. او نن د غونډې وروستۍ ورځ ده، په ظاهره نن به په څه بحثونه کیږي؟ فکر کوي نن به هم د بشري حقوقو موضوع یادېږي او کنه سیاسي مسایل به هم د غونډې په اجنډاو کې شامل وي؟
زما په نظر خو څو مسائل دلته په دې باندې خبرې وسوي او روان دي. یو بشري حقونه دي، بل به طالبان کوشش کوي چې څنګه دغه ډول غونډو نه ځان ته سیاسي ګټه هم واخلي. دوی غواړي چې سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، دوی غواړي مثلا هغه بندې شوې پیسې اپریس شوې پیسې د افغانستان بانک سي دي د ټول ملت دي هغه ته دوی څنګه لاسرسی پیدا کړي. نو په دې باندې بحثونه جریان لري د امریکا متحده ایالاتو خاص استازي چې دلته د ټام ویسټ ورسره دغه د څو هیوادونو خاص استازي جرمني ایټالیا انګلستان ناروی لاغو سره دوی بحثونه لري او موږ هم چې دغه بحثو کې اشتراک کړی و د افغانانو په نمایندګۍ چې دلته افغانان څوک راغلي وو